په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې د زیاتېدو خبره کوي. آیا دغه عملیات به مؤثره نتیجه ولري؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي.
افغان حکومت 15 کسان د انسان تښتونې په تور اعدام کړل. په کابل کې ځینو مدني فعالانو د اجرایی ریاست د دویم رستل د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه، او ترکیې د 316 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او قتل په یوه پیښه کې په اعدام محکوم سي وبه نن اعدام شول. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د چهارشمې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل
د دریګونو محاکمو تر نهایي حکم وروسته د اختطاف چانو دی وی ډلې دغه 15 غړي نن اعدام شول. دغه 15 کسانو دی وسختمنه شرکت د مرستيال د تختونی او وژنې په قضیه کې لاس درلود.
د کورونی چارو وزارت وایند وایي په دم سو کسانو کې د هرات ولایتي شورا په خوانی غړي حاجی اسکر دغه راز زلمی عبدالظاهر فائق او تیمورشاه شامل دي. په کابل کې ځینو مدني فعالانو نن د اجرایی ریاست د دویم رستیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. د اعتراض کوونکو شمیر لسګونو ته رسیده او د محقق د څرګندونو پر ضد شعارونه ورکول. د نواندیش ځوانانو د سازمان غړي حامد ساحل وویل
ما جمعی از نهادهای مدنی کو
موږ د کابل زین مدری بنسټونه دلته سره راټول شوی چې د اجرایی ریاست د دویم مرستيال استاد محقق غیر مسولانه سرګندونی وقندو.
محمد محقق د شمې پورز په تهران کې لشکری فاطمیون مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي. شغلی محقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل حقوق سرګندونی دفاع کړی ده. د ولسی جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمي وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. د ولسی جرګې رئیس شغلی ابراهیمي په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د حکومت د نسکورولو لپاره د لوی جرګې رابلل به د ټولو په زیان وي.
نن چې له هر لوري د دودیز لوی جرګې د دایري رو غوښتنه کېږي، فکر کوم په څرګنده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
خو په ولسي جرګه کې ځینو استازو د دې جرګې پر رابللو ټینګار وکړ. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. دا اول وار دی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته یوه مستقیمه تجارتي الوتنه کېږي. د ازبکستان حکومت تر دې مخکې ویلي وه د کابل او تاشکند ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پیل په اړه خبرې روانې دي، او د ډسمبر له 8مې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اونۍ کې دوه وارې مستقیمې الوتنې کېږي. تر دې مخکې له افغانستان څخه تاشکند ته مستقیم پروازونه نه وه، او مسافر مجبوره وه د استنبول یا دوبۍ له طریقه تاشکند ته د رسیدو لپاره له 1200 څخه تر 2.5 ساعتونو پورې اضافي وخت ولګوي. اوس په کابل څخه مسافر په 90 دقیقو کې تاشکند ته رسیږي. د ترکیې څارنوالونو په پوځ کې د امریکا میشتي مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د پنشه کولو د عملیاتو په لړ کې د 316 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د ترکیې دولتي خبري اجنس سنادولو نن په دې اړه راپور ورکړ. د اجنس په حواله د هغو کسانو له ډلې چې په استنبول کې د عملیاتو په نتیجه کې شای ونیول سي 333 سرتیری دي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې ګولن او د هغه شبکې تیر کال په ترکیه کې د کودتا ناکامه هڅه وکړه، خو ګولن دا تورونه رد وی. شمالی کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القارهی بالستیک توغندۍ ازمویل چې د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی سي. دا تازه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړلیکونو سره په ټکر کې بلد سوې ده. شمالی کوریا د نوی میزایل د هواسونګ 15 په نوم یاد کړی دی. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ
د هواسونګ 15 په نوم د وسلو دستګاه یو بین القارهی بالستیک توغندی دی چې ډیر ستر سروکی لیږدولی او د امریکا اصلي خاوره ویشتلی سي.
د امریکا دفاع وزارت وایي دوی دا توغندۍ څارلې چې له زر کیلو متره واټن وهلو وروسته پرون د جاپان په سمندرګي کې ولوید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې راکټي ازموینې په باب په خپلو خبرو کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دا داسې یو وضعیت دی چې موږ به یې چاره وکړو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندۍ د نوې ازموینې په باب د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ملګرو ملتونو، ناټو او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندۍ دغه تازه ازموینه غندلې ده. او د اوکراین دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره روس پلاوی بلتون غوښتونکو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونسک پر دولتي سنګرونو توپونه ویشتلی دي. د دفاع وزارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي بلتون غوښتونکو له پرون سهار راهیسې پر دولتي مورچلونو وویشتواري توپونه ویشتلي. د وزارت په حواله د اوکراین ځواکونو 11 ځوابي ډزې کړې دي. د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د بلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه سرغړونو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د ملګرو ملتونو د استازو هغه پلانونه ټاکنی کړي چې غواړي ترافنیفي او هلادو سوفي شارګوټي وګوري. د پوځ په خبره دغو استازو غوښتل په دغو دوو شارګوټي کې چې په دونسک کې د جنگ لومړۍ کرښه ته څیرمه پراته دي بشري وضعیت وارزوي.
خبر نموله ازادي رادیو او واوریدل. ولاندې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان پر راتلون کې جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونې د زیاتېدو خبره کوي. خو یو شمېر پوځي کارپوهان افغان کارپوهان چندان خوشبینه نه دي چې دا به د جګړې په ډګر کې کوم مؤثر اغیز ولري.
تروس دی په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنگي حالت څخه ووځي.
د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال د څرګندونو په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې نن په کابل کې یوې مدني ټولنې د ورستي څرګندونې وغندلې.
محقق درګراوې بیگانگان،
محقق درګراوې بیگانگان،
حمایت از فاطمیون، حمایت از بیگانگان است،
حمایت از فاطمیون، حمایت از بیگانگان است.
د یو لوړ پوړی افغان چارواکي په توګه د سوریې جګړې ته د ایران لخوا د افغانانو د استولو ستایل قانوني اړخ تعقیبېدای شي.
دوی باید حتما د خپلو دغې اظهاراتو ځواب ورکړي د افغانستان ولس ته، د افغانستان دولت ته.
په دې اړه مو د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا بیا یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وازمویه. ژمی را روان دی او د تاوخانې په اړه که نور معلومات غواړي واورئ ژوند په شیبو کې پروګرام ته غوږ شئ.
د غور حرارت بل کوټې ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړوي، سر باندې تیږې فرشوي، بیا دغه حرارت باندې هغه بله کوټه هم تبدیلیږي په کې بدوباش کوي.
د ازادي راډیو بل ځانګړی اساسي او بشري حقونو پروګرام هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په راتلونکي جنگي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي. په افغانستان کې هم معمولا جنگي فصل د هوا له تودېدو سره پیلېږي، یعنی د راتلونکي کال لپاره. جنرال جان نیکلسن هم درز وویل تر اوسه پورې د پاکستان له لوري د یاغیانو ملاتړ کم شوی نه دی. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو زیاتوالی به چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي تر 2013 پورې طالبان وځپي. خو ده په عین حال کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې امریکایي پوځیان به له خطر سره مخامخ وي. نیکلسن پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل په راتلونکي جنگي فصل کې به د افغانستان د جګړې په میدانونو کې شاوخوا زر پوځي سلاکاران موجود وي. د نیکلسن په وینا د امریکایي پوځیان به د کنډک په کچه فعالیت وکړي. په یو کنډک کې عموما له 300 تر 400 سرتیری وي. جنرال نیکلسن ونه ویل چې آیا دا کنډکونه به هوایی ملاتړ یا د څارنې وړتیا لري او که نه. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان د پاکستان په اړه وویل د اسلام آباد په وړاندې د ولسمشر ټرمپ له سخت دریځ سره سره دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو ملاتړ بس کړی نه دی. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې وایي چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي او دا ډلې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې د نوي ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر کلک انتقاد وکړ. د پاکستان په دې تورن کړ چې شرغشتونکو ایجنټانو ته پناه ورکړې او وی ویل چې پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنگی شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وای هیله لري چې پاکستان به په خپله تګلاره کې بلدون راوړي او تروریستان به له منځه یوسي. نیکلسن زیاته کړه باور لري چې د طالبانو مشران په پاکستان کې میشتي او سرګروپانې په افغانستان کې جنګی شي. نیکلسن هم دا راز ویل له نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره په دې خبره موافق دی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري. امریکا په 2012 میلادي کال حقاني شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړه. پاکستان وایي چې د تروریستانو په ځپلو کې له امریکا سره زیاته همکاري کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکي جنگي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي، خو د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري تر څو چې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه له منځه وړل شوي نه وي، د پوځي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالجبار قهرمان دی چې په هلمند کې څو کاله د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې د همغږولو چارې پر مخ وړې دي. ده له اسمت سروان سره په مرکه کې اول
جګړه باید د دوا بورد څخه ولیدل شي. یو هغه بورد دی چې هغه په نظامی اړخ پورې اړه لري، طبعا چې دوی مستقیما په جګړه کې خپله برخه ولري، نو بیا دوی کولای شي چې د مخالفینو په ټکرولو د هغوی د منځه وړلو کې مؤثریت ولري، په دې خاطر چې د دوی سره تخنیکي امکانات موجود دی. دی کولای شي چې افغان قوتونه په جګړه کې په اصطلاح باندې په هغه لحظه او په هغه مقطه کې برنده وي، ولې د جګړې اساسي اړخ دا دی چې تر څو جګړه د ریښې نه وچه نه شي، چې ریښې د جګړې بیرون دي، د جګړې تمویلونکي، د جګړې مدیریت کوونکي، جګړې ته اسباب برابرونکي، تر څو پر هغه مسله باندې هلته اساسي کار ونه شي په افغانستان کې جګړه هیڅ وخت نتیجې ته نه رسیږي. تر اوسه به یې په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنګي حالت څخه ووځي، ولې دغه خبره به انتحار انطلاق هغه څه بیا په جګړه کې په اصطلاح باندې په تیاره باندې نه کنترولېږي، نه په مستقیم عسکر باندې کنترولېږي. نو دغه اړخ باندې کې ډېر کار وشي چې هغه یې بیرونی اړخ دی چې ریښې یې بیرون دي. مسله ترې ډېر دی، نظر تر دې چې په کور کې دننه په زموږ په کلیو کې پر جګړه باندې ډېره پافشاري وشي. جنرال خو فقط د خپل جنرالۍ په اساس باندې دی، د خپلو جنرالي عینکو سره ورته ګوري، دی د یو جنرال په صفت باندې دا خپل راز د موافقت په فشار کې په کور کې دننه بولي. درست دی، دی هم رښتیا وایي چې دی کله د فشار په اصطلاح باندې تاثیرات لري، ولی دا د جګړې د ختم په معنا باندې نه، د جګړې ختم په هغه نقطه کې نه چې هغه بل اړخ یې ماتاته وایي.
دی وایي چې شاید په دوو کلونو کې د افغانستان د خاورې 80% د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شي. فکر نه کوي که په دې شکل سره فشار راوستل شي په طالبانو باندې هغوی به د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي؟
دلته په افغانستان په جګړه کې طالب یو پریخ نه دی، دلته خو تاسې خپله د دې مسؤلینو دا څاروان صاحب اوري چې دوی خپله وایي دلته اضافه تر شل ډلې په افغانستان کې جنګیږي. نو تاکي سړی د کیکې وګوري کېدای شي تر دې هم ډېرې واوسېږي، کېدای شي هغه خبره ده که غلو مواد مخدر او کاروباریانو دا ور باندې اضافه کړي کېدای شي تر دې هم تعداد زیات شي. نو دلته په اصطلاح باندې جګړه موقتاً د فشار په شکل باندې کېدای شي فقط شکل یې تغیر وکړي، ولې د جګړې اصل کنټرول هلته دی چې څه کوم ځای څخه جګړه مدیریت کېږي او د کوم ځای چې د جګړې تمویل کېږي. مهمه نقطه یې هغه نقطه ده، ولې په کور کې دننه کېدای شي شکل یې تغیر وکړي. طالب نور هجومي جګړه ونه شي کولای، ولې انتحار خو بیا په ښار کې کولای شي، میل خو یو ځای ښوولی شي، نور خطر خو واقع کولای شي، ولې په اصطلاح باندې دا نو بیا د دې معنا نه لري چې دا د جګړې خطر سره وبولي.
د امنیتی چارو کارپو عبدالجبار قهرمانو چې د افغانستان د جګړې په اړه په تیره بیا په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو، جان نیکلسن ویل چې په راتلونکي جنگي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر هم ډیر شي. خو د جبار قهرمان په څیر یو شمیر نور افغان کارپوهان هم باور لري تر څو چې د ترهګرو خوندي په نازیونو له منځه وړل شوي نه وي، د پوځي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې نن په کابل کې یوې مدني ټولنې د حاجي محمد محقق وروستۍ څرګندونې وغندلې. د غونډه چې د کابل په شارینه او پارک کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې د محقق څرګندونې غیر مسؤلانه او پارونکي وبللې. محقق څو ورځې وړاندې ایران ته په رسمي سفر کې د سوریې جګړې ته د افغانانو استول استایلی وو. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د اعتراضی غونډې ته ورغلی وو.
دا ازادي راډیو محترم اوریدونکو، زه همدا اوس د کابل ښار د شهر نو په پارک کې چیرته چې یو شمیر افغان مدني فعالان د افغان حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د څرګندونو په رابطه چې په تهران کې کړې وي اعتراضي غونډه کړې. دوی وایي محمد محقق په تهران کې غیر مسؤلانه څرګندونې کړې او هغه څرګندونې په هیڅ وجه د افغان حکومت او افغان ملت استازیتوب نشي کولای.
محقق صاحب کړی وی پیغې مورید باندې ځینې ځوانان چې تاسو دلته ګوري راټول شوي دي، په دې چې هغه یو مهم کس ده، زموږ رهبر ده، دغه نه دغه خبرو تمه نه کیدله.
د دغه اعتراضي غونډې له یو تنظیمونکي سره ولاړم او دوی سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ځان راپېژنئ.
ډیره مننه. زما نوم احمد هیواد رهیب ده، د رونا اندو ځوانانو مدني ټولنه مشر.
نن تاسو دلته په څه هدف راټول شوي یاست؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، نن موږ دلته یو ځای راغلی د دې لپاره چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال هغه خبر چې په ایران یې کړی دی او د دې حمایت کړی چې د افغان ځوانانو په سوریه کې وجنګي، او د دې لپاره موږ دلته یو ځای ټول شوی چې د عمل تطبیق او ځکه چې د افغانستان په منافع نه ده او دا په ضرر د افغانستان ده او ځوانان در واقع یو په نور ملکونو کې په جنگ اخته وي.
غیر مسؤولانه محقق را تقبیح میکنیم.
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
که څه هم خاخلی محقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی و چې که هر څوک د نړۍ په هر ګوټ کې د داعش په مقابل کې جګړه کوي، نو دای ترې ملاتړ کوي او ستاینه کوي، او په تهران کې هم خبرې په همدې هدف وي. خو دلته راټول شوي مدني فعالان اعتراض کوي چې د محمد محقق روسي څرګندونې په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل، د شهر نو پارک.
به هم په همدې موضوع کې تمکی غوډه اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د ورسته وترګندونو په اړه په افغانستان کې ورستر بلیغ برګونونه زیاتېږي. نن هم هغه د وامو ورېدل چې په کابل ښار کې د ځوانانو یوې مدني بنسټ د محقق ورسته وترګندونه چې ایران ته په سفر کې د سوریې جګړې ته د افغانانو واستول ستایلي د ملي ګټو خلاف عمل بللی او له حکومت یې وغوښتل چې له هغه دې په دې اړوند پوښتنې ګرویګنې وکړي. له دې وړاندې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم د محقق د څرګندونو په اړه تون ګرګونونه ښودلي وو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رانبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د محقق د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو د زیاتېدلو پایلې به څه وي. هغه وایي
که دا عکسالعمل نه وای نو هغه به ما فکر کاوه چې دا مل ولس دی او اصلا دا ملي ګټې نه پیژني. هغه اظهارات چې دي محقق لخواستی دیدی پا ایران که آغا همغگی نلوی دیمان ملی گتو سره دیدی لپارا چه دی سری آل تا کاملا دی ایران موزی نوغگی دی او دی یو افغانو او دی پا دی پیده چه دی منگ تیاسات دارنگ دی چه منگ نقوالو پا غشخونو که چه پا نور ملکونو که دی د افغانانو وینه توی شي موږ خپل رنجلو موږ خپل دغه مرض په دغه مشکل اخته یو.
خغلی رنجبر، تیر ورځ محقق هم په خپل خبرو کې د خپل سرګندونو نه دفاع وکړه، د یو شمیر رسنۍ او سره بلابل رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې د دغه سرګندونی دولتي نظر نه دی بلکې د شخصي نظر دی. تاسو فکر کوئ چې د یو لوړ پوړی افغان چارواکي دغه ډول سرګندونی په یو بل هیواد کې دغه شخصي نظر کیدی شي؟
په هیڅ ډول د پرستی سفر تللی و، د دې شخصي سفر نه و چې د هلته سرګندونې شخصي کولې، دا هیڅ منطق نه لري. دی باید حتما د دې د خپلو دغه اظهاراتو ځواب ورکړي د افغانستان ولس ته، د افغانستان دولت ته، حتی خپلو دا قوم ته باید د ځواب ورکړي چې ولې د وغوښتل چې په آینده کې نور هم مصیبتونه د قوم ته راشي، ولې هغه داعش هم غچ اخلي. دای چې هغه خبرې کوي تشویقي افغانان چې دی هلته په سوریه کې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي، سبا تر اوسه پورې دوه درې تکې خانې له منځه تللي. زه په دې عقیده یم چې هغوی به دا غچ له محققه واخلي او دلته به نور قربانۍ ډېرې شي. زمونږ د ډېر مظلومو هزاره وطنوالو په منځ کې چې موږ ډېر هغوی باندې باید
رنجبر صاحب، اوس چې ورځ تر بلې غبرګونونه پراخه کیږي، مشرانو جرګې ولسي جرګې هم د ښاغلي محقق دغه سرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې، د دې تر څنګ نن په کابل کې یو شمیر ځوانانو، اوس تاسو په نظر باندې دولت ته څه کول پکار دي؟ دولت باید د ښاغلي محقق د سرګندونو په وړاندې باندې بالاخره کوم عکس العمل وښيي؟
ولا دولت غواړي چې واقعاً قانون حاکم کی، که واقعاً غواړي وخی ولسته او ټول دنیا ته، دی مرکز جوړ کړی دی عدلی او قضایی، دغه مرکز کې باید قمل دعوا وشي علی دی محقق، او دا کار باید څارنوالی کی، لوی څارنوالی دی باید احضار کی، دله پوښتنه وکړي چې ته خو دلته خو دې شخصي سفر باندې نه وې تللی، ته رسمي سفر کې لاړلې، اوس هغه خبرې چې هلته په کنفرانس کې تا کړي دي، نو تا د خبرو هغه ټول محتوا یې د موږ د خارجي سیاست سره همغږي لري، تضاد لري، نو دله باید تعقیب شي، دی باید عدلي او قضایي تعقیب شي چې دا واقعا آینده لپاره هم ولس په دې مطمئن شي چې دا هر څوک نشي کولی چې هر چېرې افلاطې ووایي.
د حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه دا چې له قانوني اړخه آیا کیدای شي هغه تعقیب شي نظر څرګنده، او له دې مخکې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تېرې دوشنبې په ورځ وویل د سوریې په جګړه کې له داخلو افغانانو مننه کول د افغانستان د حکومت رسمي دریځ نه دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شمالی کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بلاستیک توغنده آزمویلی چې د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. دغه آزموینه د شمالی کوریا لخوا د ملګرو ملتونو له پرله پسې پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بلل کیږي. نور جزئیات فرشته جلال زی پر پورت کې.
د شمالی کوریا دولتي تلویزیون نن وویل چې نوی آزمویل سوی توغندی چې د جاپان په سمندر کې لګیدلی تر هغو توغندیو چې روان کال په ترڅ کې تجربه سوی ډیر قوي دی. نوی انترکانتیننتال بالیستیک میزایل هواسونګ 15 په بریالیتوب وازمویل سو چې د سیاسي رهبری او د کوریا د کارګر ګوند د ستراتیژیکي پریکړې پر اساس دا کار شوی دی. د شمالی کوریا تلویزیون نن وویل چې دالری واټن ویشتونکی یا بین القارایي میزایل هواسونګ 15 نومیږي او د امریکا جزایر نه بلکې د هغه هیواد اصلي خاوره ویشتلی سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالی کوریا تر راکټي ازموینې وروسته د جنوبي کوریا او جاپان له ولسمشرانو سره پر هغو غواښونو چې د عمل پیش کړي ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ ویلي چې امریکا به د پیش شوي وضعیت چاره وکړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند نن په سیول کې خبریالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې پاړه وویل
یانګ چونګ سانګن ګوتګلن هنمی یونپ پامی تېسېل باتانګرو
دواړه مشران موافق دي چې د شمالي کوریا له لوري تحریک امیس کارونو ته باید کلک او قوي ځواب ورکړي سي دا ځواب باید د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د نږدې دفاعي هماهنګۍ پر اساس وي او لنړیوالې ټولنې سره نږدې کار وسی چې پر شمالي کوریا فشار زیات شي او هغه هیواد مذاکرو ته اړ شي د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند زیاته کړ چې د هغه هیواد جمهور رئیس نن د خپل ملي امنیت له شورا سره غونډه کړې او د شمالي کوریا له لوري راکټي ازموینې د اندیشنې وړ بلل دي د امریکا دفاع وزارت وایي چې د شمالي کوریا له لوري ازمویل سوې توغندۍ چې څارل سوې دی تر زر کیلومتر واټن وهلو ورسره د جاپان په سمندر کې لګیدلې دی د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل چې د امریکا متحده ایالات داسې غوښنو په وړاندې د خپل متحدانو ملاتړ ته تیار دی د ملګرو ملتونو سازمان د ناټو تړون او اروپای ټولنې د شمالي کوریا د توغندې نوی ازموینه غندلې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې مسله د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د امریکا پلاوی ویلي چې نن به د پیونګیانګ لوري د داسې ازموینو پر واقعو خبرې وشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې شمالي کوریا ته په ګډه دا پیغام ورکړي چې د ستر تخریب لپاره د وسلو جوړولو پروګرامونه بند کړي
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا تصویری خبرونه د غراز له خصوصي ټلویزیون پیژګام څخه هم لیدلای او ریدلای شي د خبرونه په دوهم نیمه کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واوري چې تاوخانی لکله جوړ شوی او ارزښت یې انڅلای
د غور حرارت بل کوټې ته ورځي د کوټې لاندې روبخانه جوړي سر باندې تیږي فرشوي بیا د حرارت باندې بل کوټه هم تبلیغي په کې بده باش کوي
د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم هیروي خو اوس به اسمت سروند ته وایي چې ساينس په هانه اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به یو کوچنی سیاره د ځمکې تر څنګ تیر شي
ساينس په هانه وایي د راتلونکي دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یو کوچنی سیاره د ځمکې له څنګ تیر شي د دوی په وینا د دې سیارګۍ پلان والی به 15 کیلومتر وي د روسیې د ایمانوئل کانت پوهنتون ساينس په هانه وایي د کوچنی سیاره فایتون 3200 نومول شوی او دقیقا به د دسمبر په 18 د مځکې له څنګه تیر شي ناسا په خوا د سیارګۍ په اړه ویلي و چې ممکن خطرناک وي ناسا هم درز ویلي چې د سیارګۍ بل مځکې 10 میلیونه او 3 لکه کیلومتر لري تیر شي د ساينس پوهانو په وینا د سیارګۍ عجیب مدار سبب کیږي چې مرته ډیر نږدې شي دا سیارګۍ لکه لري تر دې وړاندې د سشکل د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یو نسبتا لوی سیارګۍ د مځکې د کورې له څنګه تیر شو د فلورانس په نوم د آسماني پرشا یا ډبره چې اندازې 4 کیلومتر او 400 متره و د اگست په ډیر شمه د مځکې کورې ته نږدې تیر شو او هیڅ خطرې پیښ نه کړ لاټکلونو سره سم فلورانس لمځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتر واټن درلود
ستاسو له پیغامونو
زادې رادو کارتونکو او ریډونکو ته زما سلامونه احترامات ورسېږي زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د ورکوونکو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت 15 نفر شهیدانو د 59 کال پوسی ماش پاتې د خدای دی وکړي دا افغانستان ورکوونکو چارواکي د لوګر دی ولایت د 15 نفر شهیدانو د 59 کال پوسی راټواله کې ډیر زیات ضرورت خلک لري والسلام
سلام علیکم ازادی رادیو ته سلامونه نیکې لې احترامات وړاندې کوم عبدالقدوس یم د غرمش د ولسوالۍ د بادغیس ولایت یم د اصلجان د کریې یم بس فرمر باندې به خصه خلاصې په بندر جاس کې یو د تمام عمران د سلګلې نوم کړی د کاروبار ته کای څوک دینه ود غلې جي او ګری کې هغه یو مې زندان دی او که څوک ونه غلې د غره کې مې ګر کې وړي 15 شپې 6 شپې یو مې شکار کوي ګوزی موجه شي هم نو ورکی بالا کومه چې زمخ فادات باندې یا اشرف غنی یا عبد الله یا یو بل ورسی
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه زاود الوید لوګر نه خاص ملي تجار ته پیغام لرم چې افغانستان کې مالونه ټول لږ هلاک شو. خلک ته کښنې ګیاوي سواجي بوټي سواجي داسې بوټي سواجي ولاکه ضرورت وشي چې زه دا ورته واچوم خو له مجبوریته سواجي زما پیغام ملي تجار ته دغه ده چې داسې شمشي داسونه راوړئ له چین نه له جاپان له هر هېواد یې چې راوړئ خو راوړئ چې د مالو خدای ثواب وکړي د مالونه به په خېټه ماړه چې او مونږ به ورور له شمشي نظام نه خلک استفاده کوي بس راخلی پخلی به ټول په دغه باندې کوي. نورم په مخه ښه وسلام.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه مو هرومرو خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هېروئ. خو اوس به سلیم محمد صالح ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او قتل په یوه پیښه کې پیدا محکوم سوي و نن اعدام سول. په اعدام سوو کسانو کې د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی حاجی اسکر هم شامل دی. په کابل کې ځینو مدني فعالانو نن د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو شمیر لسکونو ته رسېده او د محقق د څرګندونو پر ضد شعارونه ورکول. د ولسي جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمی وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. د اول وردی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې ته یوه مستقیمه تجارتي الوتنه کېږي. د ترکیې څارنوالانو په پوځ کې د امریکا میشتې مذهبي مشر فتح الله ګولن پلویانو د پنشه کولو د عملیاتو په لړ کې د 308 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القارایي بالستیک توغندۍ ازموینه چې د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی سي. دغه ازموینه ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. او د اوکراین دفاع وزارت وایي په 3 ساعتونو کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
له سلیم محمد سالینه مننه. اوس به مرزی احمد زی سپورتی خبرونه واوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي له آیرلند سره د راتلونکو سیالۍ د خبرولو په هدف له مووی ګروپ سره تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تړون له مخې به مووی ګروپ له آیرلند سره دغه درې ورځنۍ سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپروي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي دسمبر میاشتې په 15 او 16 نیټه له آیرلند سره په عربي متحده اماراتو کې درې ورځنۍ نړیوالې سیالۍ لري چې کوربتوبه د افغانستان پر غاړه دی. په کابل کې تراتلونکو دوه ورځو د فوټسال لیگ سیالۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ ته د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه اتو غوره ټیمونو لار موندلې ده. ښاغلی شاداب وایي چې دغه لیگ هدف له انساني قاچاق سره مبارزه ده. د فوټسال لیگ سیالۍ د روان میلادي کال د دسمبر په لومړۍ نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 14 دوام کوي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ایورتون له ویست هام، مانچستر سیټي له ساوث هامپټون او ایسټوک سیټي له لیورپول سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 12:30 پیلېږي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې برونموت له بورنلی، ارسنال له هادرسفیلد او چلسی له سوانسي سره د شپې 12:15 لوبه کوي. دغه راز د انګلستان د غوره لیگ د تیر شپې په لوبه کې مانچستر یونایټد 4-2 پر وړاندې ودفورد او لستر سیټي د یو پر وړاندې تاتنهام ته ماتې ورکړه. خو ویست بروم او نیوکاسل لوبه 2-2 او برایتن او کراسل پالاس لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
اساسي او بشري حقوق
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب اشاره غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال صاحب، لکه څنګه چې د نومبر 23مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دی د شوز پوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پوراندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پوراندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي مکوې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سیړلې دي په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکی تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نوع تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي ویل کېږي، یعنې که چیرته کومه ښځه وهل شوې وي، ټکل شوې وي، موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کې او پزمنګ پټولنه کې قتل کیږي. او 1555 اقتصادي تاوتریخوالي په حساب دي شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوې دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لور سره واده وکړي. کله لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لور چې ده چې هر څوک یې نه د خوښي ته کتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته موږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبه د مرغه زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشټون، د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړو. فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوري په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو څلور شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغه منصرف شوې دي، یعنی دغه د پیګرین منصرف شوې دي. یو څلور یو یا قضیه موږ پولیسو ته راځي کړې دي. یو څلور درست څلور دیش قضیه موږ سره نوالی ته راځي کړی دي. یو سل اتنیوی قضایه محاکمو ته راځي شوې دي، او اته سو قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره، او نوویش قضیه صحیح مرکز ته راځي شوې دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتني په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بازي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو پاړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول یعنی د قانون او د بشری حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. آیا کله مو د ژمي په موسم کې تاوخانه جوړه کړې او یا مو هم د تاوخانی په کوټه کې ناشته شوی؟
مخکې دینه چې تاوخانه جوړه کړي، مخته یو بل اتاق جوړوي، په کې تنور دی، بیا کې ور بلې جوړه کړي، ډوډۍ پخې، خپل پخلی دی.
معمولا ټول هغو سیمو کې چې هغه ډېر سړی دی، د ژمي لخوا ډېرې واورې کېږي، هلته معمول وه. په دوه شکل یو رقم ډول دی، تنور د باندې ښودل کېږي، هغه خو داسې
نه یو بغاره وکړي چې هله ملسو مهاله بیرون یو بس شرم خبره. او داسې پیښه هم راځي چې مسخد دغه ور واچوي د زغال په تاوخانه کې، نو هغه بیا غونډ ماشومان هم نیسي، ماشومانو د مرګ خطر هم ده، د غټانو د مرګ خطر ده.
د ژمي د موسم پر رسیدا سره د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې خلک تاوخانی جوړوي او د همدغه تاوخانو پر بنسټ خپلې خونې ګرموي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د تاوخانی لنومه معلومیږي چې تاو ګرمښت او خانه د خونی په معنا کارول کیږي، او لډیره په خواره حصے کله چې د خونو د ګرمولو اسري وسایل نو رامنسته شوي، تاوخانی موجوده وي چې لا هم د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د رښتې کلن قنداغه وایي چې په افغانستان کې د تاوخانی تاریخ ډیر لرغونی دی او دا چاره یوازې په افغانستان پورې اړه لري.
تاوخانه خو اوله کې خو په افغانستان کې په هغه ځای کې چې لرګي ډیر وو، دیوالي بخاري هم وي، په دیوال کې به همداسې روبخانه جګه کړله، په اتاق کې به یې اور کاوه. هغه صحیح نه وه، دود ویم چې د اتاق ته راته او کله کله به د هغه اور نه بیا اتاق خلک پازابېدل، یرې به د اتاق خواته شمال را وړلې. نو بعد هغه نه چې هغه باندې خلک پوسو چې دا کنه ده، د ډېر مخکې زمانو نه، یعنی هغه سپینګیرو خلکو چې قصې کولې، د ډېر مخکې زمانو نه تاوخانې شروع شوې دي. نو تا یو وخت کې تاوخانې په دې رقم سره جوړېدلې چې تنور به په اتاق کې وو، روبخانه به په اتاق کې وي، دیوالي خو به فقط هغه دیوال کې روبخانه د کوټې په سطح کې وو، تنور به ملته وو. بیا کله چې لږ خلک پوسول چې په دې کې دود هم وي، نو بیا د کوټې د باندې وایستله. په دې اوسني حالت باندې اوس په اطرافو کې اوس رواج ده، خلک لږ استفاده کوي او هیڅوک هم تاوخانه نه وي.
د نوموړي په خبره چې د تاوخانه لپاره یو تنور یا د کوټې په داخل او یا هم بهر کې جوړیږي، او له تنور څخه روباخانه د کوټې منځ راځي، او بیا دا روباخانه د غره د تیګو په وسیله پوښل کیږي او رسته کاغل کیږي.
مخکې دینه چې تاوخانه جوړه کې، مخته یو بل اتاق جوړوي، په کې تنور کې یغه کی ور بلې دوغه کی روډې په خی خپل پخلایم کوي دغه ور حرارت بل کوټه ته ورځي د کوټه لاندې روبخانه جوړي سر باندې تیږي فرشوي بیا دغه حرارت باندې بل کوټه هم تبلیغ په کې بده باش کوي خپل خو ته خو یو کار و چې نوې توخانه به جوړه ته په کې تعداد خلک هم ډیر چې فامیل کې 45 شپږ نفر وو نفر وسیدل ټول په توخانه کې وسیدل دغه په خو یو توخانه کسانو چې حیوانات لود یا حیوانات د فضولات نه کار اخست او لرګي به اتم پکې وو
دی وای چې په توخانه د کوټې هوا نورمال وي او تر ډیره یوازې په یو کوچنی بړستن کې هم پکې گزاره کیږي د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ټولن پوهنې د ډیپارټمنټ عامر څېړنپو مرزا محمد لودین بیا وای چې توخانه هغو خلکو جوړولې چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وو نو موړې د توخانه د ډولونو او جوړخ په اړه وایي
توخانه معمولا ټول هغو سیمو کې چې هغه ډیر سړی دي د زمي لخوا ډیر واوري کې یالته معمول و په دوه شکل یو رقم ډول د تنور دی باندې خودل کې هغه خو نسې د استوګنې و دغه نه دی باندې د اور ځای په تنور بنسبیدو د تنور کې به دغه سون مواد اچول او بلخره توخانه بم گرمیده او پدی به کی به اشپزی هم کوله ډوډۍ به ول پخول به اشپ ور صاحب سو به به اشپزی کی کوله مثلا کتر به کو یا مثلا وبو کی یو شو لی داز ډول بل ډول لی داز چې هغه لکه سرای ور سی بلیږي دی تنه دی اور جای بو تنور بنو دی اور جای بو په به طبيب یې خو دلی و هم په لو باندې وچه ډوډۍ پخوله او هم توخانه په گرمیده توخانه معمولا او تاخ کی دوا یا درې مجراوی به لیدې په خامو یا په خو خطو په وسله به په سر باندې د اواري د بری خودل کېده او هغه به پټېدلې به په مخ خټو کاغل کاو سي د دې لپاره سي د باندې خاطر دودو د خبر راوونځي زمينن په اخر کې به د کوټي کې به د غدرې سره مجراوي سي یا توخانه به یو ځای کېده او دیو سروي په وسله به د دود د باندې ووت معمولا د شپې له خاص کلب ور صاحبسو توخانه به یاله داخل د اتاق کې یا بیرون له اتاق نه به دا به پټول چې د دې لپاره چې هغه حرارت باندې ونمځي او کوټه او توخانه ګرم پاتې شي
دا چې په توخانه کې لکومو سوځیدونکو توکو څخه استفاده کیده بیا هم ښاغلی لودین
د سون موادو په بازار به کم سي دلته د سرویو د فضوله موادو نه استفاده کیده او د یاد بیابان بوټي لکه ترخی یا زوز خلیا د تاکو د ونو اضافي خاخونه استفاده جن کوله او ورته به سوځول اوس په لن دغه شان ډیر کم سوي دي تنه د تاک لختي او د نی بوټي کم کم پیدا کیږي ځکه دا وچکالي د غسکار کړی دي چې دا خیان کم پیدا کیږي خو د حیواناتو فضوله مواد استفاده کیږي او کله کله دغه لرګي د غرونو سیمو چې لکه د پکتیکا پکتیا خوست لیدې ملتخو د غسیمه خلق استفاده جنه کی
د دې خبره چی اوس هم په غزنی لوګر ورده کاپیسا او یشمیر نورو یخو سیمو کې توخانی شته او حتی په جمعتون کې هم توخانی جوړی شوی دی نصر الله کوچه بیا وای چی په کوچیانو کې هم د توخانی جوړی دا رواج لري خود دوی توخانی بیا نورو ته توپیر لري
بله کوچانو کې هم د سیستم رواج شوی د پاغه سیمو کې کوچان ډیر شپږ میاس په یوه باندې تیرې بیا دوی خپل کې دی ودرې د یو متم ځکه کړي کې دی کې دیوالونو راپورته کې بیا ته دی کې ترون جوړ کې بیا ته همدا د عین کوټې په شکل باندې توخانه جوړی دی توخانی باندې د کې دی ته اوس سیستم کې شابوزی وای شابوزی باندې لږه چې بیا پلاسکان پیچي بیا ترپالونه پیچي نه نم څه څه نه باران څه څه تر کوټې رتوبدای دوی سب کې اوسې په مغځ یک تنور می د متوخانه می دوی مزوند کې کی اولادونه می ډیر خګرم دا سیستم د سده سکل ور دی کې بلکې لدا توخانه په برابر باندې دی ته دیوال ته نږدې نل ور کې اول کې دا دوک سه صاف سي بیا ورسته طبيعت نو سر ور سپاتې په سر ور باندې روډې په خي چل جوش په تبدی خپل دی ګټه غرس باندې ترن ول کې دا خو سار وختې ګرم کې بیا تر مخامه پوري بیا مخام کې مغځ ور دم د 102 ساعت په سر باندې کلیور ته چې مغه ور سلر سات دوام کوي
د دې په خبره چې دوی په کور کې دایمي توخانه هم لري دا چې توخانه څه خېګنی لري لنو موري به یو ورو
توخانه خېګنه د دې د کوټي هوا معتدله ساتي نه ډیره ګرميږي او نه ډیره یخيږي په یو رقم هوا تو د ساتي بل قطه غل ته پکېږي د بوټو سپما پکېږي ماشومان سره د دې په ما ته دوم ځکه باندې ماشومان خته او د ګرمي توخانه ته بخاري پورې ډیره خته ځکه بخاري کله سړس کله تو د زده په یو حالت باندې الته د سپنګيري خلک او زړه خلک غوته د قدر او عزت خطر مې توخانه باندې جوړ چو
دی وای چې د دوی په سیمه کې حمام هم د توخانی برخه ګرځوي ترڅو د لمبازای هم ګرم وي څلور پنځوس کلن رحیم الله بیا وای چې د دوی مسجد هم توخانه درلوده او هر ماخام به دوی د جمعه په توخانه کې اور لگاوه او بیا به د ماسخوتن تلمنزه حمل ته وو.
فضا د عبادت لپاره ډیره خواږه کړه، ډیره به نرمه او پستا کړه، چې لا به سړی په یو خان سره هلته کېناسته. بالخصوص سپینګیري به سره بیا ډیر راټولېدل، اول ته به یې ډېرې کیسې سره کولې. زمونږ مشران چې کیسې کوي، پخوا وطن کې کلي کې توخانې درلودلې، هر کور کې به یوه کوټه دوه کوټې خو به حتماً توخانې وي. بلغې به یې ډوډۍ هم پخول، او هغه یو مورۍ به یې د توخانې طرف ته ورخلاصه کړې وه. نو بیا به دا داسې ښه به یې سره خلک تبله چې نه به دود و کوتا که نبا دی بخاره تکلیف و یو خد دود و خوست کم شویده دا دی غصخه هم خلاص و خطرون و دی گاز و دی زغال و دی شان و خطرون چه هم قلب بیغم
دی دی پا خبره چه دا تاوخانو شکل اوز پا اصری دول اوخته او پا یوش مرسیمو که دا مرکز گرمه پا شکل اوز جوری شوی چه دا دا تاوخانو پر مختلل شکل ده. شهزاده گل شاهین چه اوز محل پا کابل که اوزی وای چه په خوایې په کور کې تاوخانه لرله. نوموړی د تاوخانی د ګټو په اړه وایي،
خصوصا د یخو منطقو کې لکه غزنی سو مثلا کابل کې بعضو بعضو ساحو کې رواجونه سته، خو د یخو منطقو کې دا ډیر رواج ده او ډیر مهمه ده، او دغه اکثره خلک چې دي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او دغه تاوخانه چې جوړوي دا یو څه ناڅه چې ګرمېږي دا مصرف یو څه ناڅه د اور لګانه کم راځي. دوی یو تنور جوړوي، تنره نه استفاده کوي، ډوډۍ پخوي، په ډوډۍ ته څومره دوی اور بلوي هماغه تب ځي، هغه وطاق هم ګرموي په هماغه قسم باندې، نو مصرف هم کم راځي، ډېره ښه اقتصادي تمامېږي.
د قبایلو وزارت کارکوونکی حاجي ثابت د تاوخانې په اړه د یوې ناوې کیسه کوي او وایي،
ناوې راوستلې د کور ته کوم مصرف تیګه چې دا دادی هغه په دې باندې کېنولې، د تاوخانې په دې کېنولې دلته غو عزت ورته ورکاوه چې دا مونږ په عزت په ځای کې کېنو، په دا سره تیګه کېنو چې د یخ سوی دا په عزت کې یو، هغه چې سره سوی د سره سوی دې نه وجې نه غږ نه ده کړی تینوسه کغه کوم شرم د چې د سو کا هغه د مغل لپاره زوفیت پر راغلا غا گنوس کول ز کناوی و کناوی بغاره و کی چې حالم لسو محل بیرونی و بس خو شرم خبره، او د سی پی هم راځي چې مسخد دغه ورواشه د زغال په توخانه کې، نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي، ماشومان د مر خطر هم د غټانو د مر خطر ده، خو بیا د سی مونږ دندانی ورته باغی د سی د اطراف دا خاص دا شینه لرګای دا پسې وا چې هغه بیا کوم زلال نه لري، خو زغوا زلال لري، زغوال باندې ستوده شي بس هغه بیا سر نیسي، بس حالا د مرګ پیراځي، یعنی دغه ته یو خطره ده، نور خطره نه لري.
درنو اوریدونکو، موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
پس زایا رسوم خبر نیوم
Jalum sazum, istadim ruh kalam.